மதர்கள். د مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په فاټا کې د خالی اسامیانو په ورغزو کې هوایی بمباری په قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې هم د دغو سیمو د اقلیتونو ستونزې د یمن د جګړې په حواله د پاکستان دریځ او کابل ته د پاکستاني چارواکو سفر د دې خبرونې هاته کوي. وروسته یې نیمایي کې به د پښتنو پیغلو خبرونه سروې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. خو اول خبرونه د منور شاله.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په ورغزو ایجنسی کې د پاکستان د پوز هوایی بمباری کې د وسلوالو په شمول عامو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د دې هیواد 11 ولایتونه د ګواښ سره مخ دي او د بلیک واټر کارکونکو ته په عراق کې د عامو خلکو د وژنې په جرم کې سزاګانې اورول شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په اورګزو ایجنسی کې د جټ جازونو او هلیکاپټرو په بمباری کې د مشکوک وسلوالو په شمول عامو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. د دې ایجنسی انتظامی چارواکو ویلي په مازیګر او بیګا د شپې په د پاکستان جنگی جازونو او هلیکاپټرو د یاد ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې بمباری وکړه چې پکې سلور مشکوک وسلوالو نه علاوه لږ تر لږه دوه عام وګړي مړه او نه نور زخمیان شوي دي. په وجل شو او جوبل شو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. بلخوا چارواکي وایي په دې بمباری کې د وسلوالو دوه مرکزونه هم تباه شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم میانواز شریف ویلي سعودي عربیه د هیواد مهم استراتیجیک ملګری دی او دا چې په دغه هیواد به هیڅ قسم تیرې برداشت نه کړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د یمن په کشاله کې به د پارلیمنت په هغه فیصله عمل کوي چې د پوځیانو د لیږلو پر ځای د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل غواړي. نوموړي په اسلام آباد کې د سعودي د مذهبي چارو د وزیر او د پاکستاني پوځ د مشر سره د جدا جدا ملاقاتونو نه پس خبريالانو ته وویل
I also conveyed to the Iranian
ما د ایران د بهرنو چارو وزیر ته چې د اپریل په 9 پاکستان ته راغله وویل چې په یمن کې د حسین په لاس دغه هیواد قانوني حکومت چپکولو یو خطرناک مثال جوړ کړی دی چې ټول سیمې لپاره سخت خطرونه درلودل شي. ما هغه ته وویل چې ایران دې پر حسین خپل اثر رسوخ وکړي چې مذاکرات ته حاضر شي.
د یادونه ول دا چې سعودي عرب په یمن کې د حکومت خلاف راپاسېدلی حوثي باغیانو خلاف پوځي عملیاتو کې د پاکستان د مرسته غوښتې وه. د پاکستان ګډې پارلماني غونډې د یو قرارداد په منظورولو سره په دې شخړه کې د خپلو پوځیانو د ښکېلولو خلاف فیصله ورکړه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ به د اعلی چارواکو یو وفد نن کابل ته ځي او هلته به د افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی پرون خبریالانو ته وویل چې دا وفد به افغان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره د تجارت او افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي. هیر د نوی چې په دې ورستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نورو اعلی چارواکو هم کابل ته سووار سفرونه کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې د هیواد 11 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق ایلومی نن د ولسی جرګې د دفاعي او کورونی امنیت کمیشنونو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو نه پس افغانستان ته ورغلي او دوی د هیواد په نامنیو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه هم کمزوري نه دي او د بیلابیلو ولایتونو په عملیاتو کې مهمې لاسته راوړنې لري. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې او په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا افغان ملي ځواکونو ته درنه مرګ جوړه وخته ده. ټاکل شوی چې ډیر زر د افغانستان دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره وړاندې کړی شي. د افغان ولسمشریز دفتر ویان اجمل عبید آبیدی مشال ریډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو تن د نومولو په سر اختلاف ختم شوی. نوموړي ټینګار وکړ چې د ولسمشر لپاره په فیصلو کې اجماع او ملي ګټې مهمې دي. د دې نه وړاندې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو د مشر په چوکیو د کسانو په ټاکلو اختلاف موجود دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پخوانی بلیک واټر سکیورټی ګارد نیکولس سلیټن ته په 2001 کال کې د سوارلسو عامو عراقي وګړو د وژنې په جرم کې د عمر قید سزا ورول شوې ده. پرون په واشنگټن کې هم په دغه وژنو کې د لاس لرلو په جرم کې درې نورو کسانو ته د دیرشو کلونو د قید سزا واورول شوه. دا څلور واړه کسان د تیر کال اکتوبر میاشت کې په دغه وژنو کې ککړ ګرځول شوي وو. دا پیښه د بغداد د ګڼې ګوڼې په نیسور چوک کې رامنځته شوې وه چې پکې نور 19 کسان جوړ شوي هم. په دغه موقع د یاد سکیورټی ایجنسی د کارکونکو د امریکایي کانوی لپاره د لارې خلاصولو په غرض ډزې کړې وې. د پیښې نړیواله غوسه راپارولې وه او په جنګونو کې د امنیت لپاره د شخصي سکیورټی کمپنیو په استعمالولو بحثونه شروع شوي وو. سلیټن د قتل د مقدمې سره مخ وو. د هغه نور درې ملګري د قتل، اقدام قتل او په وحشتناکه طریقه د وسلې په استعمال تورن شوي وو. خو دې کسانو دعوه کوله چې دوی د وسلوالو لاړخه د ډزو سره مخ شوي وو. د عراق امنیتی ځواکونو په لویدیز انبار ولایت کې د یوې سیمې د آزادولو په مقصد د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف عملیات کړي. د ریپورټونو لمخې په دې عملیاتو کې پولیس ځواکونه په داسې حال کې چې پوځي الوتکو یې ملاتړ کاوه، پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال مشرقي برخه کې پرته بوفرج سیمې ته ننوتل. او بل خبر دا چې د روس، یوکرین، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران رضا شوي چې په مشرقي یوکرین کې د جنگ لکر خود درنو وسلو ایستلو سلسله جاری وساتي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن برلن کې د خپلو سیالو وزیرانو سره د خبرو نه پس ویل دوی په دې سلا شوي چې ټینکونه، بکتربند ګاډي او میزایلونه هم وستونکو درنو وسلو کې شامل کړي شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته زمونږ خبريال راز ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.13 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې به د باران امکان وي. د غرنګ په بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د دې ترڅنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.1 او کم نه کم 0.9، په بنو کې 2.1 او 0.9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرنټ شو بای درته زموږ همکار سراج صاحب وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: په فاټا کې 20,000 سرکاري اسامې خالی پرتې دي. د قبایلي سیمو پارلماني غړو وزیر اعظم سره په ملاقات کې دا غوښتنه کړې.
دې باندې ما خبرې کړې پرایم منسٹر سره چې تاسو تقریبا 21,000 ویکنسی هغه ټول زموږ هر ډپارټمنټ او بیا هغه فاټا سیکټر ریکویسټ کړی دی په دې بجټ کې هغه تاسو په نو چت کې.
په ورغړو کې د پاکستاني جنگي الوتکو بمباره یا ملست مرګ جوړ لاړه ولې ده یو ځای کس وای
تقریبا شپږ کوټه اوټه غورځېدلې یو کور د خاور دی یو ډمبل لاسي کې لګېدلې څنګه زره ورته یې راځي لګېدلې.
کابل ته د پښتونخوا وزیر اعلی ولی زی خبریال شمیم شاهد وای دا زکه
سفر مقصد دا دی چې افغانان زیات درمدار هغه په خیبر پښتونخوا دی دلته کې راغلي زیات جدي معنی دي.
که پختنو پیغلو خپرونه سروې با ملیحا امیرزاده نیخ پنی غوړاندې کوي د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوړی د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که د سیمې او نړۍ او د په خاصه توګه د قبایلي سیمو نه ځان خبرول غواړي په ټویټر او فیسبوک را سره ملګری شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپورته ورځو. د فاټا د پارلیمان غړي وایي چې دوی وفاقي حکومت ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې په لوی شمېر تعلیم یافته ځوانان بېروزګاره دي او د دې سره سره په فاټا کې په زرګونو څوکۍ هم خالي پرتې دي. باید چې په دغه څوکو د فاټا ځوانانو ته نوکرۍ ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج جسیر په خپل رپورټ کې راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی انتقامی اسمبلی غړی حاجی شاه جیکل اووی چې د فاټا په صحت تعلیمی او نورو څانګو کې 20 زرا چوکۍ خالی پرتې دي او د فاټا په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي چې لکه بلې د دوی پام انتها پسندې اړخته ګرځي. نو په دې وجه دوی په حکومت زور راوړی چې په فاټا کې د پنوکرو لګېدلې پابندي پورته کړي شي. حاجی شاه جیکل په دې اړه زیاته کړه.
ہزار ویکینسیز زمون ہر ڈپارٹمنٹ اور بیا فاٹا سیکٹر ریکویسٹ کری دی فران تا اسے فران سے نام سن اگا مخابرہ اس روپے کے پتے بجٹ کے اگا تا سو بین اچت کے چاہا کم زینا خالی سی بھی کم ہو زینا کی بلڈنگوں جوڑ دی تا ضرورت دے انتا سٹاف نہیں سکتا ایجوکیشن والا دے کا دے ہیلتھ والا دے تو اگا سٹاف اگا تو خل جے برتی سی ہو بہ خل کو تا روزگار ملا ہوشی او بل با اگا سی بیک دے ہوشی چا اگا سکول بھی کا اگا اسپتال بھی کا پبلک ہیلتھ والا کم ڈپارٹمنٹ
کلی چې مشال ریډیو په دې حق له پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پوښتل نو هغه وی
کچره دغه سی کوشي چې دغه یو وزرا کسان د ډیر لوی تعداد ده تقریبا چې کتر سو ایجنسو باندې تقسیم کې نو تقریبا درې درې نیم زرا ویکنسي نه جنري یو ایجنسي په سر باندې رسی. دا خبردار چې دغه تا نن سبا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه کار کوي کوم چې پروجیکټ چلیږي پاره کې هم مقامی خلک اکثر دا مطالبه کوي چې موږ ته په دې کې لوکل خلکو ته ملازمتونه ورکړي چې سمتای نه هغه ته په دغه قسم لا ادارو کې ندی ورکړی شوی. نو لہذا کدا کار اوشی چې دا یو زر نو کرے نه دی خلکو دا ورکړی شي نو ډیر غټ بدلون به په دې سیمه کې راشي او یقینا چې دا ډیر پازیټیو سٹیپ وي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو وینا ده چې دوی به په حکومت زور راوړي چې راتلونکي بجټ کې د فاټا لپاره فند زیات کیږي چې دا رنګ هلته تباشوي اسکولونه اسپیټالونه او سړکونه بیا جوړ کړي شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورزو اورغزو قبایلی سیمو ته د اورغزي قبایلی سیمو انتظامی چارواکو په خبره په اورغزو کې امنیتي الوتکو د پیر په مازیګر او بیا د نه په سحر په مختلفو علاقو بمباري کړې ده چې پکې وسوالو سره عام وګړو ته هم مرچوب لاوړېدلې ده. نور تفصیل طارق اورغزي راکړي.
پاور اوګزو ایجنسی کې د جټ تیارو او هلیکاپټرو لخوا بمباری د کېدو وروسته څلور مشکوک وسلوالونه علاوه لږ تر لږه دوه عام وګړي مړه او نه نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو په خبره امنیتي الوتکو د پیر په مازیګر او بیا د نهه په سهار په مختلفو علاقو بمباری کړې ده چې پکې وسلوالو سره عام وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. چارواکي وایي په دې بمباری کې د وسلوالو دوه ټکانې هم تباه شوي دي. نوم نه خودلو بشار د انتظامی چارواکي مشال لډو تویل الوتکو جبن مشتي شیخ خان تو سمت سفلدارا او شکرتنګي سیمو باندې بمباری کړی ده چې پکې څلور مشکوک وسلوالونه علاوه دوه زنانه مړه او درې زنانه او شپږ ماشومان نور زخمیان شوي دي. دوه ویل په تختک شیخانو کې هغه وخت عام خلکو ته مرګ ژوبله واوړېدل کله چې د شیلنګ په وخت د زیدن په نامه د یو کس په کور د هلیکاپټر ګولې راپرېوتې. په بمباری کې وسلوالو ته څه زیان رسېدلو په اړه د آزادو سرچینو لخوا داسې هیڅ قسمه تصدیق نه دی شوی. ویل کېږي چې په شیخانو سیمه کې د شیلنګ وروسته یو شمېر د عام خلکو کورونه راپرېوتې دي او دغه یره څرګنده کېږي چې هلته کې د کورونو د ملبو لاندې یو شمېر خلک مړه او یا ژوبل پراته وي. ارمان شاه په نامه د اوټ ملي یو متاثره کړه چې په هوایي برید کې یو کس مړ او درې نور زخمیان شوي دي. مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې د عامو خلکو د مړو او زخمیانو شمېره د پولیټیکل انتظامیه لخوا د ورکړې شوې شمېرې نه زیاته ده.
تقریباً انتظامی چارواکی دغه خبرې نه انکار وکړ او وی ویل چې داسې هیڅ خبره نشته چې په سیمه کې د دوو کسانو نه علاوه نور هم مړ شوي وي. بلخوا یو امنیتي چارواکی مشال رډیو ته وویل چې په هوایي برید کې دوی د وسلوالو ټکانې په نښه کړې دي. دوی ویل دوی کوشش کوي چې دوی خپل هدف ته ورسیږي او په عملیاتو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي او زیاتوي چې دا یو هوایي عملیاتو چې پکې کېدی شي د عامو خلکو کورونه هم لګېدلی وي. واضح دی چې په شیخانو سیمه کې د امنیتي الوتکو لخوا په یو داسې وخت کې بمباري شوې ده چې هلته کې یوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو په قافله وسلوالو برید کړی و. راپورونو تر مخه په دې پیښه کې څلور امنیتي سرتېري مړه او شپږ نور زخمیان شوي وو. د دغې برید پړه دولت اسلامي وسلوالې ډلې په خپل سر اخیستې وه. په اورکزو ایجنسۍ کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه تاسو ته معلومه ده د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو اعلان کړی دی. خو همدغه ډول د قبایلي سیمو ډیر سیاستوال غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د هم د بلدیاتي انتخاباتو بندوبست وکړی شي. د پولیټیکل چارواکي او د فاټا بیوروکریټس دا نه غواړي چې دلته دا انتخابات ترسره شي. دا د قبایلي سیمو د مشرانو دریځ دی. په دې اړه باندې نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
په خیبر جنسۍ کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دلته د هم د ملک د نورو برخو په څیر بلدیاتي انتخابات ترسره شي او د دې لپاره د اصلاحاتو په ذریعه د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې بدلون وکړی شي. په دې حکله د خیبر جنسۍ د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي:
زه به طور سیاسی ورکر د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې کواکی زو په فاټا کې په امن او خوشحالۍ راوستو کې مخلص وي. نو مهرباني وکړئ چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. نو د دې لپاره به موږ هر قسم احتجاج کوو، کاغذ د گورنر هاوس مخې له احتجاجي، کاغذ د پارلیمنت هاوس مخې له، او کاغذ د ایوان صدر مخې له. موږ به یو قسم احتجاج نه پښانشو او د خپل حق غوښتلو لپاره د فاټا ټول سیاسي پارټي په یو نقطه باندې متفق دي چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وشي.
او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسۍ جنرال سیکرټري عبد الواحد پردی وای چې د فاټا انتظامی چارواکي د نغواړي چې دلته د انتخابات وشي.
پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکرټري خو بیخي نه غواړي، چونکی دا خو دا د سوتوي لکه په زور وخت کې به هندستان ته چې دا د سونی چړیا ده یا د سونی مرغه ده. نو دغه شانتي دا قبایلي علاقې چې دي دا د بیوروکراسۍ لپاره، پولیټیکل انتظامیه لپاره، او یا د فاټا سیکرټري د ملازمینو لپاره، خو هغوی لپاره د سرو زرو چینه ده. نو هغوی خو بیخي دا نه غواړي چې قبایلي ولس دې دغه خپل حکومت ترلاسه کړي او آزاد او خوشحاله وخت تیر کړي، چونکی بیا به د دې دوکانونه بند شي. د جمهوریت هغه جرړه چې ده هغه د دې بلدیاتو نه شروع کیږي او د خلکو مسلې چې دي هغه په مقامي طور د حل کېدو د ټولو نه ښه ذریعه چې ده هغه د بلدیاتي نظام دی.
د خیبر جنسۍ د جماعت اسلامي ګوند یو مشر اختیار بادشاه په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په حق له خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
کې دا بلدیاتي انتخابات نه شول، نو بیا موږ په کومه طریقه ویلی شو چې موږ د عمل کې صحیح وو؟ په ټول ملک یو نظام چلیږي، ملک پرای وایي سه کې بل نظام چلیږي. نو سوچ دلرم چې په فاټا کې دا قسم ته انتخابات وشي، نو دغه سوي د قبایلو د احساسي محرومي لږه ختم شي. د 1947 نه تر اوسه پورې په ټوله فاټا کې یوه یونیورسټي نشته، یو میډیکل کالج پکې نشته.
د خیبر جنسۍ د سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو دغې غوښتنې په حق لمو چې کله خیبر هاوس په خبر سره رابطه وشوه، نو هلته یو چارواکی وویل چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د سیاسي ګوندونو مشرانو ته باور ورکړی چې د ستاسو دغه غوښتنه به وفاقي حکومت او د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن ته لیږي، او چې د هغوی لخوا ورته څه قسم پالیسي راشي نو هغه به دلته عملي کوي. د خیبر ایجنسۍ د سیاسي ګوندونو مشرانو زیاته کړه چې په فاټا کې به د بلدیاتي انتخاباتو سره اختیارات عوامو ته منتقل شي، او په خپلو سیمو کې به پرمختیایي کارونه د دوی په خوخه په اسانه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا لیډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې سعودي عرب یې دوست دی او خاورې ته یې خطر نشي برداشت کولی. خو د پارلمان د تیرې هفتې پر هغه خبره به عمل کوي چې ویلي دي د یمن د شیعه حوثیانو په خلاف باید د سعودي په ملاتړ پوځ ونه لیږل شي. نور تفصیل په دې اړه بشیر ګواخ ناورو.
پرون د سعودي عرب د مذهبي امورو د وزیر او پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره تر ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د پارلمنت هغه فیصله نه ماتي چې تیره هفته یې یمن ته د پاکستاني پوځیانو د نه لیږلو په حق کې کړې ده. نوموړی د یمن د کشالې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل د پارلمنت قرارداد په واضح الفاظو کې دا ویلي چې د سعودي عرب د خودمختاري سرغړونه او یا هم هلته دوه مقدسو ځایونو ته ګواښ به د پاکستان قوي غبرګون راوپاري. موږ دا ډاډ په داسې وخت سعودي ته ورکړی چې زموږ پوځیان د ضرب عضب په عملیاتو کې مصروف دي. موږ د سعودي سره د ځمکنیو حالاتو او ممکنه خطرونو د څار په اړه رابطې تیزی کړي دي. باور لرو چې د یمن د ولسمشر هادي د حکومت بحالول به دغه هیواد کې امن پځای کړي. په یمن کې حوثی شیعه یغانو چې د ایران ملاتړ تور په پورې دی د ولسمشر عبدرب منصور هادي حکومت چپکړي چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دی. سعودي عرب له پاکستانه د حوثیانو پر ضد د روانو کاروانو لړکي پوځي مرستې غوښتې دي. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد وایي پاکستان باید دا مرسته ورکړي.
سعودي عرب او کم دخلیج ملکونه چې کم دي دا پاکستان لپاره ډېر مهم دي. دلته تقریبا 3.5 میلیونه خلک چې کم دي نو هغه دلته د خلیج کې او په سعودي عرب کې روزګار ګټي. دا غي تقریبا 10 بلین ډالر چې کم دي پښپاره 10 بلین ډالر کې 10 بلین خو څه څه دي خلیج او سعودي عرب نه راځي. ایران بلکې او ګوریا خپل ځان دې علاقه کې اثر رسوخ جات اور د پاره دا حرکتونه شروع کړی دي.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې د پاکستان د فیصلې په غبرګون کې ویل چې دا به ښې نتیجې ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي نواز شریف په ماهرانه ډول خپل پرونی تقریر کې د عربانو د غصې د راکمولو کوشش وکړ.
پاکستان د سخت پوزیشن کې دی په دې حالاتو کې. سعودي عرب باندې ذاتي او سیاسي او فوجي حساب کتاب کې ډېر احسانات دي. موږ ته خو داسې ښکاره ده چې دوی په منډه لاړ شي نو اوس خو دوه درې هفتې کېږي چې دوی نه دي لاړ. دا خو د پبلک اوپینین کامل دی. ولې چې جنرلي پبلک اوپینین دا دی چې مزه یې بیا دا دی چې زما داسې خیال دی چې پاکستاني ځواکونه نه غواړي چې یمن کې وجنګېږي. خراب نه وایي خو د دې خاطر پارلمان ته لاړو. خو زما خیال دی چې میاسف نواز شریف داسې ګنجایش ځان ته پرېښې دی چې دا چې بس یو دسته بلار شو هغه به سعودي کې ډېره وي په دې تمه که چېرته حمله وشنو دا هغې مخنیوی به کوي.
په همدې حال کې د امریکا لخوا ترهګر اعلان شوی حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داوا مذهبي ډلې ویلي چې که پاکستاني پوځیان د سعودي ملاتړ ته نه ځي دوی به خپل جنگیالي ولیږي. چې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد ورته خالی سیاسي بیان وایي.
دا زما په خیال باندې اصلي او سیاسي بیان ندي. دا په حکومت باندې فشار اچي چې سعودي عرب په حق کې فیصله وکړي شي. او زما په خیال باندې سعودي عرب به چېرې ملک کې د انتشار والا قوتونه چې کوم دي نو هغه به چېرې اجازت ورنه کړي چې داسې نان سټیټ ایکټر چې کوم دي نو هلته لاړ شي وسله والا ورکې دا دې خپل ایجنډا شروع شي. او یمن کې درننګ دي دا هغه مخنیوي کې
یاد دي وی چې اهل سنت والجماعت ډله په داسې حال کې د سعودي عرب په ملاتړ یمن ته د وسله والو د لیږلو خبره کوي چې پاکستان دی روسیو کې د ترهګرې ځپل لپاره د نوې پالیسۍ د اعلان په وخت ویلو چې خي او بدی وسلوال ډلې ټوله بزپی او هیڅ وی تبا د فعالیت اجازه نه ورکي.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو واوریدل پاکستانی وزیر اعظم د یمن په اړه تازه څرګندونه کړې دي. خو دلته دا پوښتنه راولاړیږي چې په داسې حال کې د دې هیواد پارلمان د یو پریکړه لیک د لارې وار لمخه د اسلام آباد دریس په ډاګه کړی وو نو بیا هغه کومه وجه ده چې نواز شریف یې وضاحت ته اړ کړی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر څخه کړې ده. د هغه ځواب سپدې ډول
اولنۍ چې کوم قرارداد منظور کړی وو پارلمان او د پرائم منسٹر د وضاحت وجه دا وګرځېده. ما په خیال چې په قرارداد کې زور په درشته کې راغلی و چې پاکستان به په دې کې نیوټرل یا د سالس کردار ادا کوي. نو هغه باندې سعودي عرب او دا نور خلیجي د جی سی سی کنټریز چې دي په دې ډېر خفګان وکړ. نو زه هم چې دا وجه وي چې صدر اعظم راغی او د پرون بیان وک نو هغه نه دا شی واضح شه چې د هغوی سره موږ ولاړ یو نه صرف د سعودي د دفاع دپاره بلکه دوی پالیسی اوور رال د یمن پارا ذکر چې صدر اعظم وویل کوم خیال چې هو تیز د واپس شي کوم لیجیټیمیټ حکومت چې وو په کار ده چې هغه ځای راوستل شي.
آیا چې کوم پالیسی بیان وزیر اعظم ورکړي او بیا چې کوم قرارداد په پارلیمنت کې پاسو د دې دواړو چې کوم تفصیل دی یا جزئیات دی یا کوم روح دی هغه یو رنګ دی کنه نواز شریف لږ لاغه قرارداد زخه بلې لارې ته ولاړی؟
یا فرق پکې ډېر نشته خو تاسو فرق ضرور چې قرارداد نه پېژم چې دوی څنګه داسې پتا دي کې انګلیسي هم سامان سما ډېر خوندور نه ده او ریپیټیشن پکې دی او باندې افکل پوینټ دا راځي چې لکه پاکستان یو قسم نیوټرل غوندې به
غیر جانبدار
او سمول ولاړ یو نو هغه وضاحت یو کچه نه نیوټرل مرسته شو دې دا حد په یو یمن په نورو خو د سعودي مرکزتیا یا د جی سی سی کنټریز د پالیسی میټرز توورډ د یمن هغه کوم دا وی سره ولاړ یو او دم په سوې چې ایران ویل چې غوته په کومه وایي د څه ځان در بیگ انډیکیشن
لنی با ایران څه ذکر وکي یعنی تاسو واسه ایران ذکر یو کې دا هم یو قسم نوښت په دې خبره کې
زم چې به خبره کې ډېر مهم وي یو خو اول چې ځان مقاغه او دویم چې دا وایي چې په کې کوم حکومت چې د باغیانو لره کړی او د واپس راشي په خپل ځای او دغه خبره ایران دې خپل حساب کتاب صحیح کی یعنی په کینه وږي دا دغه خبره ډېر مهمه وه.
آیا د نواز شریف د پالیسی بیان راتلو سره د عرب ملکونو څکم اندیشنا یا ویره وا یا کم خفغان او هغه به تاسو په خیال باندې ختم سی یا ختم سوی وي؟
زه خبرم چې په الفاظ په بناپیږي یا په ډیپلوماسي پیږي نو په دې نه زیات بل نواز شریف ته وکی خدا غلطی دلته ضرور وشو چې متفقہ قرارداد لینگویج صحیح نه و باید صدا بیان ته هغه وخت خپل کړی وای دا مس انډرستینینګ باندې راته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بنن د یو جګپوري پاکستانی پلاوی په مشرح کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د پاکستان په ځانګړي توګه د خیبر پختونخوا افغان حکومت ترمنځ پاړي کو او سوداګریز او ترانزیټي مسلو خبرې وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه خبريال شمیم شاهد چې کابل ته پرویز خټک په مشرح د پاکستانی پلاوی وغړې ده مشال لري ته ویل چې دا سفر د خیبر پختونخوا او افغانستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم ده. نور تفصیل ربیع الله شفق نوم
ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا ایالت دالا وزیر پرویز خټک په مشرۍ باندې جټ پړې پاکستان په لاوي د سه شمې پرز د افغانستان پایتخت کابل ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره به وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګان شکیب مستغنی په خبره دغه پلاوی بالا افغان ولسمشر اجرایی رئیس او یو شمېر نور جګپړو افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په پراختیا د ترانزټي مسایلو د اواري او یو شمېر نور دوړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیلو پوځي او ملکی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. په همدې موده کې څلور ځله د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو مشر رضوان اختر له کابل لیدنه کړې او نږدې درې میاشتې مخکې دغه هیواد د سیاسي ګوندونو یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د پرویز خټک سفر له پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت سره د افغان دولت د اړیکو لپاره مهم ارزوي او په دې باور دي چې ښایي ښه نتیجې ولري. د سیاسي چارو څارونکي او خبریال شمیم شاهد چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د کابل په سفر کې ملګری دی دغه سفر په اړه وویل
سفر مقصد دا دی چې افغانانو زیات دارومدار هغه په خیبر پختونخوا دی دلته کې هغه ډېر زیات جدي معنی دي دا هغه راغوښتل چې هغه ته د افغانستان او د افغانستان د حالات مبارک خبرې دي چې دلته کوم مشکلات دي او دلته چې کوم افغانان نشته دي چې دا هغه مشکلات حل شي. کته زه ګورم زما دا خبره چې په تاریخ کې پرونی ځل باندې د دې صوبې وزیرانه چې دنیا هغه باقاعده افغانستان ته غوښتل شوی دی خبرې کړي به کوي. نو زما دا خبره چې د دې سفر او مقصد هم دا دی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دیني معنی دي دا ختم شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی او تر دې دمه د افغان ولسمشر په ګډون د افغانستان د سوداګرۍ او کډوالو چارو وزیرانو او د غرض د ملي شورا هیئتونو اسلام آباد ته سفرونه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو تصحیح کول غواړم، بخنه غواړم چې سروې خبرونه به پر اتلونکو خبرونه کې تاسو اوري. اوس د درې نیمې بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز او ورو د خبرونو لنډیز نه بس په تاسو حجره خبرونه اوري. منور شاله مایک ورکو.
د اورکتو ایجنسی انتظامی چارواکی وای پرون مازیګر او بیګا د شپې د پاکستان جنگی جازونو او هلیکاپټرو د یاد ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې بمباری وکړه چې پکې سلور مشکوک وسلوالو نه علاوه لکتر لګه دوا عام وګړي مړه او نه نور زخمیان شوي دي. په وجل شو او جوبل شو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. وزیر اعظم میانوا شریف ویلی سعودي عربیه د هیواد مهم ستراتیژیک ملګری دی او دا چې په دغه هیواد با هیڅ قسم تیرې برداشت نه کړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د یمن په کشاله کې به د پارلیمنت په هغه فیصله عمل کوي چې د پوځیانو د لیږلو پر ځای د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل غواړي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ به د اعلی چارواکو یو وفد نن کابل ته ځي او هلته به د افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی پرون خبریالانو ته ویلي چې دا وفد به افغان ولسمشر او اجرایي رئیس نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره د تجارت او افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای چې د هیواد یو ولس ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومی نن د ولسی جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیشنونو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان په شمالي وزیرستان کې له عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي او دوی د هیواد په نام نه یو کلاس لري. د پخوانی بلیک واټر سکیورټی ګارد نیکولس سلیټن ته په 2001 کال کې د سوار لسو عامو عراقي وګړو د وژنې په جرم کې د عمر قید سزا ورول شوې ده. پرون په واشنگټن کې هم په دغو وژنو کې د لاس لرلو په جرم کې درې نورو کسانو ته د 150 کلونو د قید سزا ورول شوه. او د روس، یوکرین، جرمنی او فرانس د بهرنو چارو وزیران سلا شوې چې په مشرقي یوکرین کې د جنگ له کرخو د درنو وسلو ایستلو سلسله جاري وساتي.
اوریدونکو منور شاو د خبرونو لنډی دی راته وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې حجره. په دې کې تاسو د ولسی وګړو د ستونزو په اړه او د هغې د نورو سماجي مسایلو په اړه باندې خبرې اوري. باز محمد عابد وړاندې کوي
حجره. د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د نننۍ ورځې د اوجری خبرونه کوربیم. نننۍ اوجره مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ پستون زو جوړه ده. بټیکوټ ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه د تورخم په لور په 15 کیلومتره کې د پاخه سرک دواړو غاړو ته پرته ده چې یوې برخې ته یې پورته بټیکوټ وایي چې لوړتیا شبدیانې او سیپایي لوی او مشهور کلی دي. او له پاخه سرک نه شمال لور ته د بریکاو، میشوانی، چاردهی، لاچپور، امبرخانه او د تکیه په نوم کلی مشهور دي چې د دغه ټولو کلو او ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ د کونړ سیند تیر شوی دی. د یوې غیر رسمي سروې په اساس د دغه ولسوالۍ آبادی 2,00,000 تنو ته رسیږي چې اکثره خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند زرګونه جریب ځمکه باندې سرکاري باغونه جوړ شوي وو چې پخوا له دغه باغونو څخه مالټې او زیتون د خوانی شوروی اتحاد جمهوریتونو ته صادرېدل. خو په تیرو جنگونو کې باغونه لمنځه تللي وو او په کرنیز ځمکه اوختي وو. خو اوس پکې بیا د باغونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د بټیکوټ ولسوالۍ په حدوداتو کې د شاړو په نوم یو غونډۍ هم شته چې د ګندهارا تازیب نخې نښانې پکې څرګندېږي او له دې نه علاوه د اخون موسی په نوم یو زیارت هم پکې شته چې مریدان یې اوس هم د مار او لړم د مخنیوي لپاره خلکو ته شګې دموي او لکه څنګه چې د پښتنو د نورو کلو او بانډو رسم او رواج دی د بټیکوټ خلک یې هم پالي. دا ځل مو اجره د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه کړې. یو مشر ته مخامخ یم، اول به خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپلې ولسوالۍ عمده ستونزه په ګوته کړي.
زما نوم حاجي حبیب الله ولسي د بټیکوټ د ولسوالۍ یو کشر سپینګیری یم. نو محترمه، ستا خو کور آباد او بچی دې لوی، دغسې ډېرې پوښتنې زموږ نه شوې خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. او په بټیکوټ کې که شروع وکړو، د یو نه د سلو پورې ټولې ستونزې ستونزې دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې په بټیکوټ په ولسوالۍ کې د ننګرهار په ټول ولایت کې دوه ویشت ولسوالۍ موږ ویو چې دي، خو د یو ویشتو ولسوالیو کې هر ځای له پوخ سړک تیر شوی دی او تیر رسېدلی، خو د بټیکوټ په ولسوالۍ کې په ټول د دې دومره پروژو دومره امکاناتو سره هم یو انچ سړک هم په پوخ شوی نه دی. اولنۍ ستونزه دا ده چې سړکونه یې ټول خام دي.
نو تاسې د دغه پوخ سړک غوښتنه کله کړې ده حکومت نه؟
خو حساب وکړو، یو دوه نیم زره وارې خو راغلي او وارې مرجې له مریضه هم کړي او کاغذونه هم ورکړي او وکسونه هم ولایستې هغه هم ولا ورکړي، خو دا چا پوښتنه نه ده کړې.
زما د معلوماتو د مخې د بټیکوټ ولسوالۍ د سپین غر په لمنه کې پرته ده، تبن سیلابونه به راځي. دغه سیلابونو نه خو تاسو متضرره کېږئ نه؟
دې نه خو صاحب موږ ډېر متضرره یو، ډېر سیلابونه راځي، دوه درې خولونه دي. همیشه چې باران وشي او سیلاب راشي، بندۍ ویسي، هغه بندۍ بیا څوک نه سازوي. موږ عرض وکړو، پیشنهادات وکړو، خو بالکل یې څوک پوښتنه نه کوي.
په دغه دیارلس څوارلس کلونو کې چې د کلو د پراختیا د ریاست په چوکاټ کې ملي پیوستون د استنادي دیوالونو پروګرام لري، ستاسو په کلي کې یا ستاسو په ولسوالۍ کې دغه پروګرام نه دی سرسره کړی؟
په دې باندې اوس تشریح کوو، نو ټول وخت په همدې باندې نیول کېږي. هغه پروژه چې د انکشابي په نوم باندې وي، د سیلا او د خور د غاړې دپاره راځي، نو د دې اتمه فیصدي بټیکوټ رارسېږي. دا اووه فیصدۍ همالته په مرکز کې او بیا په جلال آباد کې او بیا په ریاست کې او بیا بې د آخر دغه موجوده ټیکادار سره چې زر متره استنادي دیوال منظور شوی، نو بټیکوټ یې هغه آن ثانی له پنځه متره رارسېږي. هغه پنځه متر کې بیا په شو کې خاوره ګډه وړه کې او هېڅ دیوال وشي او نه ښه وشي او نه بد وشي.
نو ستاسو په کلي کې به انکشافي شورا هم وي؟ دغه انکشافي شوراګانې د دغه مواظبت او د دغه غوښتنه کوي که نه کوي چې یو څه خراب شي بیا دې جوړ کړی شي؟
زه په خپل کلي کې د انکشافي شورا زه رئیس یم او ما څلور پروژې صادر کړې دي، او انشاءالله چې کله څوک کتنه کوي زه هغې ته تابعدار یم. پنځلس کاله مخکې مې صادر کړي او اوس هم ولا خیمه، بالکل ولا خیمه چې ما کوم کار کړی انشاءالله هغه عملي خو دې شمه.
یعنی تاسو اوس هم په فلحال د انکشافي شورا رئیس؟
اوس بالکل اوس.
نو د ولسوالۍ ډېرې ستونزې باید لومړی د تاسو سره مطرح شي. دغه ستاسو د ولسوالۍ خلکو سپینګیرو مشرانو د خپلو ستونزو په اړه ضرور تاسو ته یادونه کړې ده، تاسو بیا څه کړي؟
ستا سوال خو بالکل په دې مولو کې په ځای باندې، د کلي او د نږدې بانډو خلک د کلي انکشابي شورا سره اړیکه نیسي چې زموږ دا مشکل دی، دا مشکل دی، دا مشکل دی. خو بیا هغه د شورا رئیس او یا ټوله اعزازي چې د ولسوالۍ په سر کومه شورا صادر شوي، د انکشابي دهات په نوم شورا یې دیږي، هغه چې صادر شوي نو دا مشکل دوی د هغو سره شریکوي، او بیا د هغه د ولسوالۍ شورا رئیس بیځي د مرکز یا د بل ځای سره دا بیا شریکېږي.
خو تاسې د انکشافي شورا د رئیس په توګه دغه د ولسوالۍ په کچه باندې چې ستونزې موجودې دي، مثلا د استنادي دیوال دی او د سرکونو چې ستاسو ځمکې تخریبوي، دا تاسې د حکومت سره شریکه کړې ده؟ حکومت څه کړي؟
موږ سبا دا د حکومت سره څو وارې او څو زره وارې شریکه کړې ده، خو دا به دومره به حکومت هم موږ ملامته ونه خېو. لکه مثال موږ چې دا خپل ځان ملامته وخېو، په کار دا ده چې دا د شورا رئیس یا د انکشابي شورا رئیس پاسې کړو، د دې شي دغه زیاته وکړي غوښتنه، خو چې دا نه ده شوی او بټیکوټ له کار نه دی شوی، دا دغسې شی دی.
یو بل کاکا سره ناست یم، تاسو به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایئ چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه باندې د صحت په هکله کلینیکونه شته که نه شته؟
زما نوم وکیل احسان الله دی او د بټیکوټ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلاً لپاره د ماغه کلی د انکشافي شورا رئیس یم.
رئیس صاحب، دا راته ووایئ چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه او په کلو کې کلینیکونه موجود؟
بله، زما کلینیک یو کلینیک موجود دی، او یو بل کلینیک هم شته چې هغه د چاردی په کلی کې سین په غاړه کې دی. چون دغه رسمي کلینیک چې د دولت د خوا نه کوم چې هغه مخکې د سرک نه پاس د بټکور د ولسوالۍ تر څنګ موقعیت لرلو، د نن نه تخمینا یو لس کاله وړاندې دغه رسمي کلینیک چې چون هغه د واښ ولسوال د مغه کوس کلي و، دا کلینیک رسمي کلینیک کوس کلي ته انتقال کړه. دغه کلینیک اوس فعلا د یو موسسې سره دی چې د هیلنټ په مخکې د ایم سي و، اوس هیلنټ په نامه موسسه ده. یو ډېر محدود وړوکی کلینیک دی چې یعنی په هغه کې یعنی هېڅ قسم دوایي نشته دی چې هغه مریضان کوم دی ته راشي. اکثره مریضان مطلب یا جلالآباد ته ځي او یا پېښور ته ځي. داسې دغه کلینیک چې هلته د دغې خلکو صحیح طریقه باندې هغه تداوي پکې وشي، یا د شپې د خوانه یا د ورځ د خوانه، هغه وجود نه لري.
نو دا تاسې د چاردۍ د کلي کلینیک یادوئ؟
بلې، نه موږ د بټکور د ولسوالۍ تر څنګ کلینیک یادوو.
مرکزی
کلینیک دی، خو په رسمیتو کې مرکزی بیا چې دی هغه د سیند په غاړه کې د چاردۍ په کلي کې دی، دولت سره چې کوم مرکزی دی.
دا لاسه معنا لري چې د ولسوالۍ څنګ کې چې د ټولو ولسوالۍ دپاره دی هغه محدود دی، او هغه چې چاردۍ کې دی هلته بیا مرکزی کلینیک وړی دی.
بدبختانه چې ما مخکې درته ویل چې د نن نه لس کاله وړاندې د چاردۍ د کلي ولسوال چې یوسف ظریف نومېده، چې هغه د بټکوټ ولسوالو په هغه وختو کې، هغه په خپل د ولسوالۍ په دوران کې دغه کار وکړو چې مطلب د کلینیک رسمي انتقال کړو چاردۍ ته، او دا یو فرعي کلینیک پاتې شو.
دغه فرعي کلینیک چې اوس د ولسوالۍ څنګ کې پاتې دی او د بازار په منځ کې دی، د دې سهولت څنګه دی؟
د کې فقط دومره سهولت به وي چې یو مریض بس راشي او هغه یو تسلی به وشي چې ولا زه کلینیک ته تللی وم. خو نور په دې کې داسې سهولتونه نشته چې د یو مریض دې په صحیح طریقه تداوي وشي، هغې ته دې دوای ورکول شي، هېڅ نشته پکې. رس
په دغه برخه کې تاسې د انکشافي شورا د لارې د حکومت سره دغه ستونزې سره شریکې کړي که شریکې کړي وي څه یې کړي تر اوسه؟
موږ دغه ستونزې چون ما مخکې درته وویل چې دا رسمي کلینیک نه دی، دا اوس هغه د موسسې خوښه ده، هغوی خپل پنډونه لري. هغوی د دغه کلینیک دپاره چې کوم پنډ تعین کړی دی که یا لس زره وي او یا شل زره وي، خو هغه به هغه د کلینیک مسؤلینو سره وي. د هغې نه اضافه مطلب دولت کوم دغه ورسره نه کوي، مرسته او کومک نه کوي. چې یعنې موږ خپله غوښتنې کړې په خپل ځای کې مخکې، تا د زموږ د یو بل ډونه د انکشاف دهات کارونو په هکله باندې پوښتنه وکړه. زه به دومره درته وایم، بټکوټ کې یوازې صحیح برخه کې دغه نه دی چې مشکل موږ لرو یا ستونزه لرو. د بټکوټ په ټولو اړخونو کې موږ ستونزې او مشکلات لرو. چې هغه یوازینۍ خبره دا ده چې تا دغه نه یو پوښتنه وکړله چې تاسې د انکشافي کارونه همدا اوس په ننګرهار کې چې د بټکوټ د ولسوالۍ د انکشافي دهات د خوانه کمې پیسې مخکې راغلي وي، هغه خلاصې شوي په خپل ځای کې. خو د بینځلي کمې پیسې چې راغلي دي په ننګرهار کې کامې ولسوالۍ ته ورکول شوي دي، سرخو ته ورکول شوي، اما بټکوټ ته نه ورکول کېږي چې هلته امنیت نشته دی. او حال دا چې هلته که امنیت نه وي، او دغه زه درته دا ویم چې د چاردۍ په سیمه کې همدغه د انکشاف دهات د لارې نه کارونه شوي دي، دغه پروژې هلته پلي شوي دي. همدا اوس د چاردۍ په کلي کې د جنکو لیسه وجود لري، د هلکانو لیسه وجود لري، اما موږ وایو چې امنیت نشته.
ښه، دا ستونزې خو تاسې هم یادې کړي، ستا نه وړاندې ملک کاکا هم یادې کړي. د دغه ستونزو د حل دپاره اوس د حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې مطلب نورو ولسوالیو ته چې هغه دوی وایي چې دا په امنیت کې دی، باید همدغه شانې د بټکوټ ولسوالۍ ته چې دا د بټکوټ د ولسوالۍ یعنی یو حق دی، او باید دغه حق ورته ورکول شي، دغه پیسې ورته را انتقال شي چې دلته کارونه شروع شي، او دا د بټکوټ خلک په خپل ځای کې په کار مصروف شي، یو خانه ورته کار وشي. هغه ستونزې مشکلات چې کوم لري، نیمګړتیاوې لري، چې هغه د ویالو په برخه کې دی، د بندونو په برخه کې، هغه مشکل به هم راپاشي، او د بلې خانه به خلک په کار کې مصروف شي، مطلب خلکو ته به یو حلال رزق روزي وګټي. او بل برخه مطلب په امنیتي برخه کې خپل امنیت راځي، چې ځکه چې خلک په کار مصروف شي، خلک مشغول شي، نو خپل امنیت هم ورسره راځي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبیدیم او د اوجری په نننې خبرونه کې ستاسو کوربیم. دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. اوس یو ورور ته مخامخ هم دی، به اول را خپل نوم واخلي او بیا به په خپله سیمه کې په امنیتي وضعیت رڼا واچوي.
زما نوم ملک انور خان، د بټکوټ د شبدیانی کړی، د برو شاش کلي اوسیدونکی. امنیت خو الحمدلله ډېر ښه جوړ دی. په دې ټول د دیارلس کالو کې چې کومې پیښې د بټکوټ په ولسوالۍ کې شوې دي، نو زه چې حساب وکړم خدا می دغه نن بندي سل کسان لګیدري دي. حکومت نام خدا دومره کامیاب شوی دی چې یو کس مو سپورن ویل دی تورن کس. دا چې دوه ادارې الته طالبان هم حاکمان دي او حکومت هم حاکم دي، خو یو توانیدل نه دي چې هغه د پیخي عامل نیول دي، او کوم دي چې په پیسو باندې خوشکی او منګیو مونږ دي چې حکومت کامیاب شو دا سړی ونیول.
تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې
په تیرو دیر لسو کلونو کې ستاسو د ولسوالۍ به یو سل کسه تهدید شوي وي، وژل شوي به وي او زخمیان شوي به وي، خو نه یې حکومت په تور سوګ ونیولو او نه هم طالب. او بل دا چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې هلته د طالب حکومت هم دی او د حکومت واکم چلیږي، دا لاسه معنا
د حکومت د دین ناسم چلند او د رشوتخورۍ نه خلکو مخه طالب ته کړې ده. هلته موږ د طالب په پیسو میسو پوښیو، نه دانش د طالب مدافع ما، موږ په خپله تلي شتون مسلې موږ را کړي، موږ خلاصې کړي دي. خو دلته د حکومت ته مسله داسې ورته رسېدلې ده چې د هغه واړه مارر نه رانیولې شي، مهربانه د عسکره پورې هغو ته سترګې وازې نیولې شي، دا مال اوس شیرا کې خلک ډېر په تنګ راغلي په ټول د دې دیارلس کالو کې.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، اوس په ګډه یوه سندره اورو، بیا بیرته حجرې ته را ګرځو او د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو سره په پاتې ستونزو خبرې مشال راډیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدی او د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ ترغلې او فلتا د خلکو سره د حجرې په خبرونه کې د دوی په ستونزو خبرې کوو او بیا بحث وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېدو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم او له دوی نه به د دوی په ولسوالۍ بټیکوټ کې د تعلیمي رجحان په اړه باندې وپوښتو. تاسو به خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایئ چې په کلي کې مو تعلیمي پروژان څنګه دی خنزی لیسی مکتبونه شته او کنشتا
زمانو محمد ابراهیم سمیم د ننګرهار ولایت د بټکوټ د ولسوالۍ اوسیدونکو د ننګرهار د دوی شول سوالي او ترڅنګ د بټکوټ په ولسوالۍ کې معرف شتون لري خو حسینه لکه څنګه چې اساسي قانون زمونږ ولسونو ته یاد کړی دی او د هغې په برخه کې ولسونه حق لري چې زده کړې ترسره کړي هسې نه دی یاده راځو دې ته چې د ننګرهار د ولایت او خصوصا دیارلس کاله د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وزارت معارف یو ډول سیاسي ښکار شوی دی لامل دا و چې هر یو تنظیم چې خپل وزیر وړاندې کړی بیا خپل خلک وړاندې کړی دي هماغه و چې د تعلیم عام تعلیم مخه نیولې معرف په ننګرهار کې عموما په ټولو ولسوالیو کې مشکل لري او د معرف د کیفیت برخه چې ده هسې نه ده لکه څرنګه چې زموږ ځوانان او زموږ ولسونه یې حق لري د بډیکوټ په ولسوالۍ کې د معرف د کیفیت کچه چې ده ډېره ټیټه ده یو خو امنیت ډېر بد تاثیر غورځولی دی زموږ ځوانان نشي کولی چې ښې زده کړې ترسره کړي د دې ترڅنګ هلته چې د معرف کوم ضرورتونه دي هغه نه رفع کیږي د دې ترڅنګ د دولت هغه نظارت چې د معرف نه ترسره کړي په تدریسي او اداري بهیر کې هسې نه ترسره کیږي
دغه ضرورتونو ته تاسو اشاره وکړله عمده ضرورتونه ستاسې د معرف په برخه کې څه دي
موږ د معرف په برخه کې کاساساتو ته یو ګورو تعمیرات د معرف چې دي په نش باندې بدل لی ځکه د معرف اداره جوړه شوې خو بیا نه ده کنټرول شوې او بیا لیدل شوې هم نه ده ترمیمې بیا هم هغسې نه ده شوې که راشو هلته دیني مدرسو ته وګورو دیني مدرسې په صفر کې ضرب دي هېڅ بیخي موږ دیني مدرسه نه لرو ځکه زموږ خلک ورته زیات ضرورت لري زموږ ولسوالۍ 2,00,000 نه تقریبا 3,00,000 پورې نفوس لري هلته که تاسو سوچ وکړئ دغه کوم ښوونځي یا لیسې یا متوسطې چې وجود لري هغه خلکو ته یعنی کفایت نه کوي راځو دې ته
که دا هم راته ووایي چې تدریسي چارې څنګه روانې دي
په بټکوټ کې تدریسي چارې یوازې که دې ته وګورو چې ښوونکي معاشونه اخلي او وزیري ورکوي نو دا به سمه نه وي راځو دې ته تدریسي چارې ډېرې کمزورې دي او ډېر ضعیف حالات کې روان دي ځکه چې امنیت شتون نه لري مرکزي حکومت یې پوښتنه نه شي کولی نو یوازینی مشکل همدلته دی چې د زده کوونکو یوازې د کتابونو په غېږ کې وړل او هلته یا په صنف کې شتون یا نه شتون او یوازې د ښوونکو ازرۍ په باندې تمامېږي نو د معارف تدریسي چارې په بډیکوټ کې ډېرې کمزورې دي
مسلکي استادان یې ګمارلي
ښوونکي مسلکي کم دي داسې په اکثریت سره ځکه نشته چې هلته اکثریت برخې ته د مسلکي ښوونکو وګورو امنیت نشته څوک زړه نه ښه کوي
ښه نو دغه ستونزې چې تاسې یادې کړلې د دې په حق لباندې تاسې کله د حکومت سره دا ستونزې شریکې کړي
موږ زیاتې په دې 15 کالو کې د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ د لارې زیاتې غوښتنې کړي خو مرکزي حکومت داسې یو حکومت و چې هغې په غوږونو کې مالو چې ښي یعنی زه تا ته دا ووایم عابد صاحب چې د په دې 15 کالو کې د مایپر نه لاندې د ولسمشر حامد کرزي یو تفتیش یو هیئت هم دې خواندې راغلی
نو اوس چې داسې امید پیدا شوی دی نوی حکومت راغلی دی د حکومت نه څه غوښتنې لرئ چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه وکړي
د اوسني حکومت نه غوښتنه همدومره لرو او د ولسونو نه هم غوښتنه لرو چې له دولت سره همکار شي او دولت په لومړي ځل کې د شورا امنیت باید داسې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړي او ښه پالیسي جوړه کړي امنیت در اوسو د پاره دویم په اقتصادي برخه کې باید شورای امنیت کې یو شورای اقتصادي جوړ شي د معرف په برخه کې باید یو ښه کمیسیون جوړ شي په شورای امنیت کې یو ښه پالیسی وړاندې کی یوازینه د مرکزی حکومت دمدومره غوښتنه لرو چې په شورای امنیت کې باید ښه کمیسیونونه رامنځته کی کله چې ښه کمیسیونونه منځته رااله هلته یو ښه پالیسی جوړیږي او د ښه پالیسۍ د تطبیق لپاره لاندې ادارې باید تطبیق وکړي زه د مثال په ډول همدومره وایم اصلاحات لپاره راځي انکشاف له ښکته نه ځي یوازې همدومره غوښتنه لرو چې مرکزی حکومت که توجه ونه کړي او د تیر په څیر باندې دغه 15 کاله به هم په دې ولسونو تیر شي ځوانان به مو نالوستې پاتې شي او بالاخره هیواد به مو په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راشي نړیواله ټولنه به زموږ سره تر څو مرستې او کومکونه وکړي
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې. د نیک مرغه زه اوس راغلی یم او د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال مخته مې دغه خلکو ستونزې ایښي دي. والی صاحب محترم، د دغه خلکو لومبنۍ ستونزه دا ښیي چې د دوی په کلي کې مواصلاتي سړکونه چې دي دا تر اوسه یو نه دي پاخه شوي. د دوی ځمکې چې د خوړونو مخته پرتې دي، د سیلابونو په وخت کې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه هر کال د منځزي. دوی دعوه لري چې د انکشاف دیهات له طرفه د دوی نه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي او نه هم ورته سرکونه جوړ شوي دي. ستاسو جواب څه دی؟
دا درسته ده چې سرکونه چې د ولسوالۍ او تر مرکزونو پورې غځېدلي دي، هغه اکثره زمونږ پاخه سرکونه دي، سپال شوي سرکونه دي، مګر کلیوالي سرکونه مونږ پاخه نه لرو. که لرو ډېر کم کم یو نیم پوخ شوي، مګر بیا هم اوار شوي دي. د کلو د پراختیا ریاست له طریقه چې کوم د ملي پیوستون پروګرامونه دي چې هغه په مشترک ډول باندې هلته شوراګانې دي، مثلا
چې دوی بار بار د حکومت نه غوښتنه کړي خو حکومت ورته توجه نه ده کړي. د دوی دغه داوه پر اختیا ده.
دوی تر اوسه پورې چې د بټیکوټ ولسوالۍ او د هرې ولسوالۍ نه موږ دلته خلک راځي، د کلو پر اختیا ریاست ته موږ راځي کوو. هغه موضوعات ټول موږ پی ډی سي د ولایت پرمختیایي کوم مجلس چې دی په هغې کې بیا دغه ټول موضوعات به زه کوو هلته، که څوک دې ته آمدګي وښي. خو په مجموع کې اوس په هغه اندازه باندې څنګه چې پخوا به د پروژو سره زموږ ډونران دلته وو او هغو به ډېره زیاته همکاري کوله. مختلفې پروژې به وي د پی ټي یو سی ډي او د نورو ډونران دخونه په هغه حد کې اوس نشته. دې څه د دولتي چوکاټ کې چې موږ بودیجه لرو، انکشافي بودیجه لرو، د کلو پر اختیار ریاست ته چې څه په اختیار کې او د خلکو څه ضرورتونه ورته راځي ترې او هدا پورې کېږي او په پروژې په تطبیق کېږي. خو دا زه نه شم ویلی چې د بټیکوټ ولسوالۍ کې خو زموږ ډېر زیات استناد دیول نه ضرورت دي. ډېر داسې څه دي چې هغه باید موږ ترسره کړو. متاسفانه چې نه هغومره بودیجه شته دي او نه هغه رقم امکانات شته. ضرورتونه ورتیاوې زموږ د خلکو زیاتې دي. هغه رقم رسیدګي واقعا مشکله ده چې څنګه د هغوی ضرورتونه دي.
روختیا په برخه کې وای شي د نن نه لس کاله په خوا چې اغلته په بټیکوټ ولسوالۍ کې د چاردی د کلی یو څوک ولسوالو نو د بټیکوټ مرکزی روختونی وړی دی او په چاردی کې جوړ کړی دی چې هغه سہولت چې د بټیکوټ ولسوالۍ هغه مرکزی روختون ته نه راځي بلکې د چاردی ته ځي او د مرکزی روختون په ځای باندې فرعي جوړ شوی دی چې د دویم پکې کمبود دی او قابل ډاکتران هم پکې نشته دي.
زه داسې فکر کوم چې دا روختونونه څوک داسې نه دي چې یو شخص جوړي چې څنګه خوښه یې مغه رقم ترسره کړي. دا تشکیلات لري د عامې روغتیا د ریاست د نظر لاندې چې کم روغتون په کومه سطحه باندې دی هغوی یو خاص نمونه دوی ته لري. د خلکو د نفوس په اندازه باندې چې دغه سیمه کې څومره نفوس دي په هغه حساب باندې ځمکه د کلو جوړیږي یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړیږي روغتون جوړیږي. خو په مجموع کې هېڅکله داسې نه چې هغې نه د عامې روغتیا ریاست نه خبرې او د یو تشکیل بل ته ورکړي یا د یو امتیازاتو دوایانې او نور ضرورتونه چې دي هغه بل ته ورکړي. داسې به هېڅکله نه وي. بیا هم د عامې روغتیا رئیس سره به زه په دې برخه کې بیا هم په تماس کې شم او ورته د دې په اړه باندې د خلکو شکایتونه او دغه کوم څه عرض چې کړی دی دغه به زه هغوی ته ورسوم چې رسیدګي ورته وکړي او هلته د دوی چې کوم د صحت په برخه کې کوم هلته مسؤلین دي چې هغوی همدغه لکه څنګه چې د خلکو غوښتنې دي باید دې ته توجه وکړي.
تعلیم په برخه کې هم دوی وایي چې هغلته د مسلکي استادانو کمیم ډیر زیات دی او ورسره تدریسی حالات ښه نه دي. یعنی مسلکی استاد نشته دی ځکه د دوی تدریسی حالات سم نه دي.
موږ اکثره اوس تقریبا په سوونو پونځي لرو چې هغه تعمیر ودانې لري، په سوونو خونځي دي لرو چې هغه تشکیلات د خونکو کم دي. هغه سره موږ خوده په خوانه د نګرار د پاره چې موږ تقریبا اوس په 2000 معلمینو ته ضرورت لرو په نګرار کې چې نور راشي. همدغه رقم موږ د پرسوالې په ساتو باندې د معلمینو جوړ دي فعال دي. خو بیا هم مسلکي خونکو ته زموږ ضرورت شته دی. واقعیت دی چې موږ لکه څنګه چې په کار ده چې باید هغه رقم خونکي ولرو متاسفانه ټول مسلکی نه دي. داسې خونځي اوس موږ لرو چې هلته مسلکي استادان نشته دي، خو بیا هم موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې اوس انشاءالله مرکز به هم توجه کوي، د مرکز نه به هم په ځانګړي ډول د معارف دپاره چې زموږ اساسو بنیاد تشکیلي باید دغې برخې ته توجه زیاته وکړي، د مسلکي استادانو د استادانو د کمبود په اړه باندې چې موږ په اکثرو پوهنځیو کې لرو.
ولی سه محترم، د بټیکوټ ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې عدلي او قضایي ارګانونو چې کوم منصوبین دي د کلیوالو سره سم زیست نه کوي، یعنی هغوی دا ولري کنه چې د معمولي کار دپاره تېنه په زرګونه روپۍ رشوت غوښتلی کېږي، چې اوس خلکو په هغه سیمه کې چې یو ځای نیم ځای چېرته وسلوال موجود دي خپلې فیصلې په وسلوالو کوي، یعنی په حکومت یې اعتبار نه دی پاتې.
ګمان نه کوم چې سل کې به دا رقم خبرې، خو بیا هم د ولسونو ستونزې زه پر هغې ګڼم چې څه مشکلات شته دی. بعضې استان د قضایي ولي ارګانونو نه ګیلې لري، یو خو یې دا مراحل ډېر طولاني چې دا کوم موضوع ورځي ډېر وخت پرې تېرېږي، ځکه زموږ خو همدې خاطر باندې دا په ولسونو کې دا د جرګو او مرکو خبرې زیات دي، چې اکثره مسایل موږ د جرګو او مرکو له لارې په سپینګیرو باندې په مشرانو باندې هلته پکې په جرګه کېږي او حل کېږي پکې. خو بیا هم زموږ شکر الحمدلله په ننګرهار کې په ولسوالۍ فعالې دي، ارګانونه پکې شته دي، ځین محدود ولسوالۍ کې د قضایي ارګان پکې نه، نور په مجموع کې موږ یې لرو. خو ولې مشکلات په مجموع کې شته دي، ډېرې ناخوالې لرو، یو جنګ ځپلی هېواد دی زمونږ، دی بدبختۍ اوس هم شته دي، مشکلات لرو، په بعضو سیمو کې بد امنۍ دي. نو دا به پکې ضروري چې لکه څنګه چې په کار ده چې باید عدلي او قضایي ارګانونه ماشان رسیدګي وکړي واقعا نه به کړي.
محترم اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدلې، ورسره مو د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیف ګردیوال جوابونه هم واوریدل. په دې لږ چې دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د اجرې د نننې ورځې کوربه باز محمد ابي ته اجازه ورکړي. خا دوا باد اوسئ.